السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د مې په 14مه د پنجاب صوبې ټاکنې نشي کولی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن قبایلي ضلع له ماینونو څخه د پاکولو غوښتنه کړې ده او د ایران د اوکراینی شرکت الوتکې په وشتو کې ککړو لسو کسانو ته د بند سزا اورولې. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي چې په پنجاب کې د مې په 14مه انتخابات نشي کولی. نوموړي د اپریل په 14مه ناوخته په فیصل آباد کې خبریالانو ته ویل چې په ټول هیواد کې به په یوه نیټه ټاکنې کیږي. کدوی هر څومره زور ولګوي خو په 14مه مې به انتخابات نه کیږي، ټاکنې به په یو ځای کیږي، تر نگران حکومت لاندې به وي او په دې کال کې به کیږي. که ټاکنې په مې میاشت کې ونه شوي نو اکتوبر هم دومره لري نه دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت د جنوري په 14مه د پنجاب او 14مه د خیبر پښتونخوا اسمبلیانې ماتې کړې او غوښتنه کوي چې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته باید آئین له مخې په نوي ورځ کې انتخابات شي. خو د موجوده حکومت چارواکي وایي چې د پیسو نشتوالي امنیتي صورتحال ته په کتو اوس انتخابات نشي کولی. انتخاباتي کمیشن په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د اکتوبر تر 8مې نیټې پورې د انتخاباتو ځنډولو ویلي و، خو د اپریل په 14مه د سپریم کورټ جرګه کې د پنجاب اسمبلی لپاره د مې میاشتې په 14مه د انتخاباتو کولو امر وکړ. له دې یو ورځ وروسته انتخاباتي کمیشن هم د دې ټاکنو لپاره جدول خپور کړ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې قبایلي ضلع دې د سمکې لاندې له خښکړو ماینونو څخه په سمدستي توګه پاک کړي. یادې داري دا خبره د اپریل په 14مه په ټویټر په یو بیان کې کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن زیاته کړې چې په قبایلي ضلعو کې د ماین په چاودنو کې خلکو ته امر شوبله اوړي چې له وجې دوی سختې اندېښنې لري. د اپریل په لومړۍ نیټه په میرامشاه کې پولیسو ویلي و چې دوه ماشومان د ماین په چاودنه کې هغه مهال زخمیان شول چې له سکول څخه ورته روان و. ځایي خلکو پښتون ژغورنې غورځنګ په وار وار د ماینونو پاکولو لپاره احتجاجونه کړي دي. حکومتي او پوځي چارواکو هم په بیا بیا ویلي چې د دې لپاره کار روان کړی دی. په جنوبي وزیرستان کې د پولیو ناروغي ضد 15 ورځې مهم دوام لري. دا مهم د اپریل په 14مه پیل شوی چې تر سبا یعنی د اپریل تر 13مه به روان وي. په ضلع کې د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر هدایت الله مسید مشال ریډیو ته ویلي چې په دې مهم کې د دوی هدف وشپته زره او 9500 ماشومان بخنه غواړم 9500 ماشومانو ته ساسکي ورکول دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو وایرس یو پیښه ریپورت شوې ده چې د روغتیا څانګې د ویب پاڼې له مخې د روان کال د مارچ په 14مه په بنو کې مخې ته راغلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي کله افغانستان سره په وخت مالی مرستې ونه شوې نو اندېښنه ده چې 6 میلیونه خلک به له سختې لوږې سره مخامخ شي. اوچا د اپریل په 14مه په ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې له وړاندې نه شاوخوا 6 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخ دي او 6 میلیونه یې د کات صورتحال ته نږدې دي. اوچا دا راس ویلي که عاجلي مالي مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي، افغانستان به له یو پراخ بشری ناورین سره مخامخ شي. او د ایران د عدلی ویبپاڼه وایي چې د دې هیواد د حکومت د وسلوالو قواو او لسو غړو ته د قید سزا ورکړې چې په 2000 کال کې د اوکراینی شرکت د یوې الوتکې په ویشتلو کې ښکیل وو. په دې الوتکه کې ناست 1 او 6 کسان وژل شوي وو. میزان ویبپاڼې د اپریل په 14مه ویلي چې کومندان ته د 10 کلونو نورو 9 کسانو ته له 1 کال څخه تر 3 کلونو پورې د بند سزا اورول شوې ده. ویبپاڼه زیاتوي چې د الوتکې د راغورځولو په برخه کې د کومندان اقدام د حالاتو په دغه ناپوهی وه او هغه دا ګمان کوه چې ګواکې د الوتکه د دشمن ده. د اوکراین نړیوال شرکت د الوتکه د جنوري په بخنه غواړم د 2000 کال د جنوري په 8مه کیف ته روانه وه چې راوغرسېده. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شي. ورسو د خبرونه لمړی ریپورت طرف ته د جماعت اسلامی ګوند مشر سراج الحق ویلی دی چې د حکومت او د تحریک انصاف ګوند ترمنځ د سیاسي حالاتو سمول لپاره هڅې کوي. د دې ترڅنګ د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي چې په پنجاب کې د مے په 14مه انتخابات نشي کولی. په دې اړه تفصیل را سره لږ شیبه وړاندې طاهر خان شریک کړی دی، راسه چې ورته غوږ شو.
پخپله باندې د جماعت اسلامی مشر سراج الحق چې کله وزیر اعظم شهباز شریف سره عمران خان سره په لاهور کې سوره جوړان دي لیدلیو، نه بیا پخپله هم دا خبره کړې و چې یو خو دغه خبرې دواړو سره هغه ډېرې ګټورې وې. او جماعت اسلامی هم دا ویلیو، سراج الحق هم پخپل ټوټر باندې لیکلی وو چې نه عدالتونه او نه سیکورټی اسټبلشمنټ، یعنی معنا ته فوج او انټلیجنس ایجنسی وی دی، نه بلکې سیاسي مشران پخپل باندې خپل مسلې حل کولې شي. نو جماعت اسلامی خو یو دغه کوشش کی چې دواړو ترمنځ کم یو هغه تناو دی کشیدګی ده، دا لکه کمت لري ځکه چې حکومت او پی ٹی آئی بالکل یو بل سره نه کینی، نه خبره کوي په هیڅ موضوع باندې. او بیا داسې د ماضی په شان خلک هم نشته چې هغه دغه رنګ حالت کې بیا یو خپل رول ولوبوي. جماعت اسلامی مشر اوس دا کار په ظاهره باندې خو شروع کړی دی، بل جماعت اسلامی له خوا دا هم ویل شوی دی چې ممکن دا د ورکوټي اختر نه وروسته بیا دوی یو د ټولو جماعتونو یو آل پارټي کانفرنس هم راغواړي. نو دا هم د دی یو دغه دی یو پلان شته. بیا چې کله عمران خان سره ملاقات شوی وو نو دا غیر روس بیا پی ټی آی یو کمیټه جوړ کړې و د پرویز خټک په خوانه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تاغه په مشرۍ کې چې پکې د دی پی ټی آی دوه نور مشرانو مو اجازه چوزري او میا محمود رشید چې دوی به جماعت اسلامی سره بیا دغه عمران خان د ملاقات نو روس بیا نورې تفصیلی خبرې کی چې جماعت اسلامی پلان شته او د دی بیا موقف څه دی. نو یو کمیټې جوړ کړې و حکومت خو ډېر سنتي ویلې د سراج الحق په دغه کوششونو باندې. خو بهر لکه موضوع دغه ده چې سراج الحق غواړي چې دا دواړه یو ځای شي او بیا د اختر نه پس یو د ټولو سیاسي او مذهبي ډلو یو کانفرنس هم راغواړي.
سیدا طاهر خان سے تاسو خبر او کړل چې حکومت د جماعت اسلامی ګوند مشر سراج الحق د دغه سرګندونو په اړه سنې دی ویلي، خو پرون د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثناءالله ویل چې په پنجاب کې به د مې په 14مه انتخابات نشي کولې. او دا په داسې حال کې چې سپریم کورټ چې د دغه جرګه هم د دې انتخاباتو لپاره د مې 14مه نیټه اعلان کړی دا، د دې ترڅنګ انتخاباتي کمیشن هم یو جدول خپور کړی دی. تاسو وایئ چې په داسې حالاتو کې وست کورنۍ او چارو وزیر چې دا کمی خبرې کړې دي، د دې شاته هغه سو وجوهات یادول شي چې لکه په سو جدید انتخابات زندوي
بوره حکومت سره خو سجواز نشته. البته کله نه کله یو خبره کوي نو دا وایي چې دوی غواړي په یو ورځ باندې ټول انتخابات وشي د قومي او صوبایي سملو. او دا خود چې کوم رانا ثناءالله 13 ورځ فیصل آباد کې خبرې کولې نو یو وار بیا دا وایي چې په 14 مئی خو انتخابات دقیق خو بالکل امکان نشته. په پنجاب سپریم کورټ یې وینا کړې په یو حکم کې، او هغه د خبر اکتوبر یاد کړ رانا ثناءالله چې اکتوبر روان کال کې به انتخابات په یو مناسب وخت کېږي او بیا اکتوبر وي چې اکتوبر ډېر لرې نه دی. نو د حکومت هغه پالیسي چې کوم ده د انتخاباتو نه کول په پنجاب او خیبر پختونخوا کې مخکې، نو دغه پالیسي تسلسل دی. او رانا ثناءالله یو بیا دا خبره کړې ده. نو وګورو چې سپریم کورټ اوس څه کوي، ځکه چې تاسو ته دام یو خبره به خپلو اوریدونکو ته وکړو چې په پنجاب کې چې اسمبلی ماته شوې وه په 14 د جنوري، نو هغه په آئین کې چې کوم دریو میاشتو کې نوې انتخابات کېدل دي هغه مدم پوره شو دریو میاشتو. بیا په خیبر پختونخوا کې په 13 مارچ ماته شوې وه هغه تقریبا درې میاشتې موده پوره کېدو کې ده. نو هغه خو آئین کې وو چې درې میاشتو کې به کېږي او بیا هغه نه بل جواز چا سره نشته، ځکه خو سپریم کورټ بیا از خود نوټس اخیستی وو. نو د رانا ثناءالله بیان نه خو به هم دغه مطلب وي چې حکومت نه غواړي چې انتخابات وشي، خو سپریم کورټ ته به بیا خلک ګوري چې یو پی ټی آی خدا خواهش وو چې د انتخابات وشي. نو بهرحال یو آئینی بحران هم دی، سیاسي مشکلات هم دي، اقتصادي پکې ځان له مشکلات دي. نو ګورو به چې څه کیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د اسلام آباد یو سیلنیز مرکز په خپل رپورت کې ویلي دي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په وسلوالو بریدونو تر غره سید عملیاتو کې لګتل لګا 1455 کسانو ته مرګ شوبل اوړېدلې ده چې د تیر کال د مجموعي وژنو نیمایي برخه ده. یادې ادارې دا رپورت پرون مشال ریډیو سره شریک کړی دی. په دې اړه تفصیل مجید بابر راکوي.
د اسلام آباد یو سیرنیز مرکز په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په وسلوال بریدونو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې لږ تر لږه 1455 کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې ده چې د تیر 2022 میلادي کال د مجموعي وژنو نیمایي برخه ده. د اپریل په 14مه د دغه سیرنو او امنیتي مطالعاتو د مرکز لخوا مشال ریډیو ته د ترلاسه شوي راپور له مخه د جنوري او مارچ په موده کې د 219 ترهګریدو بریدونو او ترهګرۍ ضد عملیاتو په نتیجه کې 350 تنه وژل شوي او 496 تنه ټپیان شوي دي. د راپور له مخه په دغو کې 80% یعنی 215 وژنې یوازې په خیبر پختونخوا کې شوي دي. د دغه مطالعاتي مرکز مشر امتیاز ګل د اپریل په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې زیاتره بریدونه په امنیتي سرتیرو شوي دي.
مقصد د ټولو یو دی که د داعش دی که د اس کی پی دی یا ٹی ٹی پی دی چې په هر طریقه پولیس والا یا فوج والا هغوی ته د ماته ورکي یا هغوی باندې فشار راولي نو د هغوی بنیادی ټارګیټ شته سیکورټی فورسز دي. بس بیانیه د دې خپل اوس هم شته دی د عمر میډیا ویب سایټونه خوا دی خوا پیدا کوي او هلته خپله بیانیه هم خپرول کوي. خو مسله دا چې په دې څوک باور نه کوي که پخوا به د دې ایډیالوګز به وو نو ایډیالوګز یا نظریاتي خلک چې وو خو داسې ستر کسان نشته دی که نه اسامه بن لادن یا زواهری یو یا زرکاوی و عراق کے آغا خلق اس ختم دی آغی خوب کے دیشی جدا آغی خپلی و مقصد وہ دا آغی مقصد نہ دا آغی نورو خلقو نورو گروپونو نورو ملکونو لما خیر لچے آغی فائدہ دا واقف دا چے فرنچائز دے پیدا کرے آغی یزی کیا فرنچائز چے دے آغا دے پرکنگ دا سٹیٹس
دا بدا سی حال کی دا چے دا اپریل پا پینزما دا خیبر پختونخوا پولیسو پا خپلی و راپور کی ویلی ول چے دروان کال پا لومرو دری و میاشتو کی پا وصلوال بریدونو کی یو سل وویش پولیس تیری وجل شوی دی پا داو کی زیاد ترا پا هدفی بریدونو کی وجل شوی دی. دا چې په خیبر پختونخوا کې د لسیدو راهیسی امنیتی ادارې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دي نو بیا ولې په سرتیرو د هدفي بریدونو مخه نشي نیولی؟ په جواب کې د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اخترلی شاه وایي چې د ترهګرۍ ضد امنیتی ادارو سره د وسلوالو مکمل معلومات موجود دي خو د جامع منصوبه بندۍ د نشت له امله یې مخنیوی نشي کولی.
اغی یو لوی ڈیٹا بینک کا غی سره موجود دی او دا غی ڈیٹا بینک مطابق خو یہ ټول ته معلوم دی چې مشران یې څوک دی مرکزی لیڈران یې څوک دی شورا یې څوک دا بیا غی سره چې دی تړلی مختلف ٹیمونه چې کم جوړ دی او بیا ریکروٹمنٹ پروسیس یې څنګه دی کب سی د کیږي یو بل سره څنګه لنک کب دی نو هغه یو تقریبا کاؤنٹر ٹیررز ڈپارٹمنٹ چې ورته سی آئی ڈی ویلا بیا ڈی سی ٹی ویلا نو پروفائلنگ هم شوی دی انڈیکسیشن هم شوی دی دا ټول هر څه موجود دی. اوس خبره دا ده چې اویلیبل ډیټا چې څومره ده په هغې باندې کار کول غواړي
د راپور له مخه که څه هم د امنیتي سرتیرو د وژنې شمیره د تیر کال په مقابله کې سخت کال زیاته ده خو د تیر کال په مقابله کې سخت کال د ولسي وګړو په وژنه کې کمښت راغلی. د تیر 2022 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې 126 ولسي وګړي وژل شوي ول خو سخت کال دا شمیره 3 ده. سیډونکو او په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال دی او رحمان وایي چې په دې ترهګریزو بریدونو کې د زیاتوالي وجه په ملک کې روان سیاسي عدم استحکام دی.
مین وجه د مخال کې دا ده چې یو خو د پاکستان کم ګورنمنت مین فوکس ته د تیر یو کال کې هغه د کم ملک کې کم روان کم د سیاسي حالي ځلې دي په معنی ده هغه بالکل د کم سکیورټي تھریټس دي کم سکیورټي کنسرن دي د بالکل لاغو سیرز نه علي امونږ د ګورو چې خپل پښتونخوا سره سره د بلوچستان کم پښتنو بلټ دي کوټه کوشلاک التم د حمله دي جات شوی
د سیډونو او امنیتی مطالعاتو د مرکز د دی راپور لمخه کله دم ټي ټي پی لکتر لګه 22 بریدونه کړی چې پکې یو سل و کسان وجلې شوی دي د دین علاوه یو شمیر نور وسلوالو ډلو هم په تیرو درو میاشتو کې د تر سره شو بریدونه ذمہواری اخیسته ده خو بل خو د پاکستان پوز او حکومت د اپریل په 14 د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډې نه پس ویلي چې د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات روان وي
اوریدونکو مشال ریډیو د هدفي وژنو کلنګونو بد امنه خلاف په ټویټر او فیسبوک د باجوړ د ولس لخوا ټرند باجوړ سټاند فور پیس باجوړ امن غواړي یا د امن لپاره ولاړ دی جوړ شوی په دغه ټرند کې د باجوړ ولس له حکومت غوښتنه کوله چې په سیمه کې د امن پر ځای کړي او د کلنګونو غستو لپاره د ټلیفون مخنیوي د هم وشي په دې ټرند کې د نورو خلکو سره منصور پښتین او سېنېټر مشتاق احمد خان هم په ټویټر لیکل کړي منصور پښتین لیکلي چې په 13 اپریل په باجوړ کې مظاهره کیږي او تمه ده چې د باجوړ ولس پکې ګډون وکړي د سوشل میډیا ټرند جوړېدل او زیات خبرېدل بیا څومره اثر لري چې د ولس غږ چارواکو ته ور ورسوي او په چارواکو فشار هم جوړولی شي او کنه په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزی په ریپورت کې اورو
په فیسبوک او ټویټر باندې په انګریزي ژبه کې باجوړ سټاند فار پیس یا باجوړ د امن د پاره ولاړ دی او یا باجوړ امن غواړي ټرند چلیدلی دغه ټرند په سلګونو خلکو چلول چې ورسره په پښتو اردو او انګریزي ژبه کې خپل ځینې غوښتنې هم لیکلې وي په دې ټرند کې نه یوازې د عوامي نېشنل ګوند او پښتون ژغورن غورځنګ غړو بلکې د نورو سیاسي ډلو سماجي ډلو د ځوانانو د تنظیمونو او صحافیانو لخوا هم برخه اخیستل شوه د باجوړ یو ځای خبریال وحید خان تاجک مشال رادیو ته د اپریل په 15 وویل باجوړ کې پر لپسې څو ورځې د بدامنی پیښه وشوه نو ځکه هم د سوشل میډیا استعمالونکو دغه ټرند جوړ کړ چې په حکومتي ادارو فشار واچوي
یو پیښه د سیده چې هغه په ماموندو کې دوه علماء باندې ډزې شوی ټارګټ کلینګ او هغه کې یو پادشي بل زخمی دي د سیول کالونی سره بالکل جوخ اغل ته په دوه کسانو ماخام د مانځن پس چې د نو ډزې وشوه یو پکې په هغه موقع او پات شو بل زخمی شو دغه رنگ د لوی بابا نه یو ماشومې د غوا کولو کوشش کوو که بیا دغه رنگ په شت کې د یو بل الک د غوا کولو کوشش کېدو په عنایت کې لیکي په یو کور باندې چې د نو ډزې شوې دي دا ځنې داسې پیښې دي چې په دې اوس عوام دا نه پوهیږي چې رد د دهشتګردۍ واقعګانې دي پیښې دي او کنه دا د عوامو علاقایي مسائل دي خو انتظامی لخوا هم په دغه باندې چې د نویس قسمه کار ونه شو نو دا ترند د دغه لپاره چې دا یو فشار جوړ شي د باجوړ په پولیسو باندې نورو ادارو انتظامیو په خصوصي توګه افسي باندې
په دغه ترند کې د باجوړ نه علاوه د پاکستان د نورو سیمو او ځینو نړیوالو تنظیمونو هم برخه اخیسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د دغه ترند سره لیکلي په 13 اپریل د نهه کورس خار بازار لوی چوک کې د باجوړ د ورکو تنانو او د هدفي وژنو ضد احتجاجي مظاهره را امید ده چې ټول به پکې ګډون وکړي د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان هم د دغه ترند سره لیکلي د عیني پاکستان نه هم ماده د ژوند او د ازادي ضمانت ورکوي خو په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې قلمونه اخیستل او باجوړ کې بیا د حکومت ترټ یا اختیار نشته د هدفي وژنو نه یاره تر هغه خوریږي او د قلمګونو نه کاروبار تباه کیږي صرف تیر یو کال کې د یو عربو نه د زیات روپو د پر عوامو ته ټلیفونونه ورغلي د دې نه علاوه ګڼ شمیر خلکو هم خپل غوښتنې د دغه ټرند سره په فیسبوک شریکې کړي او ځینو پکې خپل تصویران چې ورسره لاسو کې سپینې جنډې او یا بینر دي او ور باندې امن یا مونږ امن واړو هم خپاره کړي دا چې په سماجی میډیا ټرند جوړېدل او خپل غوښتنې ذمہوار ته وړاندې کې خودل څومره اثر لري مشهد رادیو دغه پښتنه د صحافي او تجزیه کار رفعت الله او رغزینه کړي
زبداویم چې دا اوس یا ابتدایي سټیج کې دی دا یا میچور سټیج ته نه دی رسیدلی نو مطلب لکه دا به بیا به سی وی چې بالکل حکومت نه بوغه یا چې کم اهم اداري وګونه به بیا کار کول شي دی ګران شي دومره زیات چې کله د دې اثر به زیات شي لکه دا چې دی یو میچور سټیج ته ورسیږي کنه نو بیا چې اوس مطلب لکه ګوره چې دې دی باندې معمولی غونډه سه یو ټوټو کې فورن چې د حکومت په دغه والی سب کارویو کې په اکشن والی نو دا چې دې لکه ډېر موثر دغه دی لاري دی
د دغه ټرند سره د لیکلي شو غوښتنو په جواب کې خو حکومتي او امنیتي ادارو په خپل سوشل میډیا خو څه نه دی لیکلي البته تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او هغه ته په ډیوټي موجود پوځي مشرانو ویلي دوی ژمن دي د هدفي وژنو او د بدامنۍ مخنیوي وکړي هر چاته که د قلمګونو لپاره ټلیفون وشي باید د دوی سره رابطه وکړي شانواز ترکزه مشهد ریډیو پېښور
دا مشال ریڈیو دا
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور په خیبر ضلع کې مدنی فعالان وای چې په سرکاري سکولونو کې د نوي تعلیمی کال پہلے دو باوجود هم تر اوسه ماشومانو ته کتابونه نه دی ورکړل شوی. دوی وای چې د ماشومانو قیمتي وخت ضایع کیږي او باید حکومت ورته پام وکړي. بلخو په خیبر کې د تعلیم محکمې چارواکي وای چې د نصاب د کتابونو چاپلو ادارې ورته د اصل په کم شمیر کتابونه لیکلي دي. دوی زیاته کړې هڅه کوي چې د ماشومانو د ستونزو سر هوار کړي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر په باډه کې مدني فعال او کونسلر زاهد خان پردي د اپریل په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې 2023 نوي تعلیمي کال زده کړې پیل شوی خو ماشومانو ته تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل شوی.
تیر کال د کتابونو کومه سلسله وه ډېره زیاته لیټ شوې وه. سا کولم کتابونه کم دي. زموري اډوکیشن محکمه تعلیم خیبر و کې پکېم دو چې بر وخت ډیماند وکړي چې هغه بر وخت هغه کتابونه ماشومانو لارونه رسوي نو هغه بیا تعلیم نه او کتاب نه سبجیکټ نه محرومه شي او بیا چې کول تیر شي امتحانات رو نږدې شي نو دغه هغه مقرر سبجیکټ نه وی ویلي نو په دا باندې تشویش ته والدین سره مې او سیاسي او سماجي حلقو سره مې سستی دو پکې بالکل پورا کتابونه نه دي رسېدلي.
د خیبر د تعلیم محکمې مرستیال مشر شاهد خان د اپریل په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې دا کال هم د پیښور ټیکسټ بک بورډ نه ورته کم کتابونه میلاو شوی خو ځنې سکولونو ته رسولي او چې کوم پاتې دي هغې لپاره هم د دغه کتابونو ورکولو بندوبست روان دی.
کتابونه مونږ چې کوم ډیمانډ کړی و د هغې ډیمانډ نه مونږ ته کتابونه کم میلاو شوي دي. نو مطلب زمونږ سره تقریبا 30% خاص کر د 6 نه حالت 12th پورې یا 10th پورې زمونږ سره د کې کمی دی. پرایمری کې تقریبا ډیر ټیک تھی او نو زمونږ سره اوس کتابونه چې کم کمی دی په هغه کې بیا دا مونږ هغه کله چې چونکی ځنې سکولونه زمونږ سره چې کم لیټ شول هغه پاتې شو نو هغه لپاره زمونږ ځنې سکولونه کتابونه چې چاله زیات میلاو شي نو هغه باندې کټ ولګولو چې هغه سکولونو ته کتابونه میلاو شي کوم ته ضرورت دی او ان شاء الله زمونږه هغه دې مونږه مزید ډیمانډ هم اډیشنل ډیمانډ بیا ولګولو ورته چې کوم ډیمانډ مونږ مخکې لګولو دا مونږ په هغه کې لیټر سبا یا بل سبا ان شاء الله کوو چې کله مونږ ته صحیح تعداد معلوم شي نو مونږ به دوباره ډیمانډ کوو اډیشنل ډیمانډ به کوو دوباره به نور ان شاء الله راوړو.
د خیبر ضلع د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي یا د تعلیمي هلو زلو د څار ادارې د ریکارډ تر مخه دا مهال ټول ضلع کې خواوشا 211 سرکاري سکولونه فعال دي. په دې سرکاري سکولونو کې د کتابونو کمښت په داسې حال کې رامخې ته شوی چې سږکال نگران صوبایي حکومت د خیبر په شمول په ټوله صوبه کې په سرکاري سکولونو کې د زیات نه زیات ماشومانو داخلولو امر کړی. د خیبر ضلع د تعلیم محکمه وایي چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو آگاهي کمپاین په خیبر ضلع کې د اپریل لومړۍ نیټې نه پیل شوی او د اپریل 1 نیټې پورې به دوام لري او په دې ضلع کې دا ځل لږ تر لږه 20,000 ماشومانو په سرکاري سکولونو کې د داخلولو هدف ورکړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور پرون پسواد کے د 1400 کلون نه د کم عمر ماشومانو د تایکوانډو لوبي وشوي. په دې کې د سواد دیر او شانګلي شاوخه اتیا لوبغاړو برخه اغستی و. د لوبو منتظمین وای چې د دې سیالیو مقصد یې لسیمي څخه د تایکوانډو لوبغاړي مخې ته راوستل دي. د دې سیالیو کتل لپاره د مشال ریڈیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د سوات په منګوره مکان باغ سپورټس کمپلیکس کې د تایکوانډو مقابلو کې د سیمې اتیا لوبغاړو ترمنځ خوندوري مقابلې ترسره شوې. مقابلو کې برخه اخیستونکي لوبغاړي وایي چې هر کال د روژې په میاشت کې رمضان تایکوانډو چمپیونشپ لپاره خصوصي تیاری کوي. د سوات امانکوټ 12 کلن تلال چې فاینل لوبه وګټله وایي چې وړاندې هم دغه لوبه کې مخې ته تلل غواړي.
هغه مو ګټو زه ډېر خوشحاله یم او زه غواړم چې زه دې صبح تایکوانډو فایټونه کې سوال ما هغه غټم
د سواد دیار لسکلن علی نه چې د جنکو په مقابلو کې د سرو طبغه غټلې وای چې لوبي خوندور وي
اوس مو تایکوانډو چمپینشپ ته غلی یو ما ګولډ میډل واغسته زه ډیر خوشاله یم
په کوم مقابلو کې سکه
تایکوانډو فایټ کې ما 13 ایج ته او 30 ویټ ته
دوبی تابع کون کی د سواد تایکوانډو کلب مشر ایاس نایک وای چې هر روزه کې د غلوبه په دی وجه کوي چې د تایکوانډو لوب ته ود میلو شي او نوې لوبغاړي مخې ته راشي
دا مسلسل د 2015 نه ستارت شو را پدې کې ډېر لړزګو خلک شرکت کوي بری کې چکدری ته معلوم را غوښتل د سوادوم دی د منګورم د خپل لوکي او ماشاءالله پدې کې 80 پورې میل او فیمل کلاریان دي دا په 15 کټګوري کې دا ټورنمنت چلے دا ستارت دی
دغه به صحیح نام نور
وي پدې کې موږ فرست پوزیشن لا ګولډ میډل بیا سلور میډل بیا براون میډل او وینر چې کوم پوینټ جمع شي ټیم له وینر ټرافی مور کو لکه رمضان کپ چې کوم دا غول مور
جنکو په مقابلو کې په مجموعي توګه غوړه کارکردګي خودونکې عائشه ایاز وای چې داسې مقابله د ټولو لوبغاړو لپاره په دی وجه ګټورې دي چې هم دې لوبونه خلو غاړي ورستا د صوبې په کچا او دغه رنګا په نور مقابلو کې برخه اخلي
د دې لوبونه مطلب خلک چې کم دي هغه په برماند زده د لوب چې کم کیږي په دې کې چې ماشومان میډل والی یا په کې سرټیفیکټ والی هغه ډیر زیات خوشاله شي او هغه سره نورم ډیر زیات بلند شي او هغه بیا نېشنل ته کلار شي انټرنیشنل ته کلار شي څنګه چې زم د دې لوبونه وتی مزه په کې انټرنیشنل ته لاړم تایلند ته دبي ته دغه شانتي په کې نور لوبغاړي هم تلی شي چې په دا لوب کې په دې کې میډل حاصل کړي په دې کې کوم څوک یې ساغسته چې پای کې ما وس په دې کې مې ګولډ مډل واغسته
د لوبو په ختمېدو په مجموعي توګه سواد تایکوانډو اکیډمي شپږ د سرو سلور د سپینو زرو تمغي وګټلې او یو سل یو 50 پوینټ سره په وړمبي پوزیشن رالو د غرنګا یونیورسل تایکوانډو اکیډمي شپږ د سرو تمغي او یو سل ویش پوینټ سره دویم پوزیشن ترلاسه کړو په اخیره کې لوبغاړو ته انعامونه ورکړل شول نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د ننګرهار اوسیدونکي د کورنۍ او نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د بشري مرستو د عادلانه ویش غوښتنه کوي دوی وایي کومې بشري مرستې چې په دې ولایت کې ویشل کیږي اکثره وخت مستحقو کسانو ته نه رسیږي خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست چارواکي وایي چې دوی تر نهایي حده هڅه کوي چې بشري مرستې مستحقو کسانو ته ورورسوي تفصیل په دې رپورت کې
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د بشري مرستو د ویش لړۍ دوام لري بشري مرستې یو شمېر نه دولتي ادارې له اړوندو حکومتي ادارو سره له سروې کولو وروسته ویشي خو د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې بشري مرستې بېوزلو کورنیو ته څنګه چې په کار دي نه رسیږي د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي سیف الله او محمد نبی وایي کومې مرستې چې د بېوزلو کورنیو سره کیږي هغه ناکافي دي
غړو ته اړتیا لرو وړو ته اړتیا لرو نړیوالو نم دا غوښتنه لرو چې موږ سره مرستې وکړي په هغه اندازه مرستې وکړي
ولیکن کوشش دا و چې موږ سره کومه کوشش ښه به ځکه چې ډېر فخر سره مخ و افغانان کوم معاشه چې موږ ته کېږي ډېر ناچیز دی د کور کرایه دی مرستیا دی د کور نور مشکلاتونه دي
د ګلورو په نوم یوه کونډه میرمن وایي له کړاوه ډک ژوند تیروي په کار ده چې د بشري مرستو نه برخمنه شي د تاج بیبی په نوم یوه بله میرمن وایي چې د ماشومانو د ساتنې تر څنګ ورته د ناروغ خاوند درملنه هم ورته رغاړې شوې ده نوموړي له نړیوالو خیریه ادارو څخه د دوامدارو مرستې غوښتنه کوي
بچی مې چې زلمی نشته دا یو بچی مې تر نه خلګان لرم مې نه مې دا ستګي د ګردو تکي دی پروت دی مزوري نشته د
بشری مرستې د یو شمیر موسسو لاري لزنو حکومتي ادارو سره په همغږي ویشل کیږي چې یو پکې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو اداره ده په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو اداري رئیس اکرام الدین مبتون وایي هڅه کوي چې بشری مرستې د دقیقې سروې له مخې پر مستحق کورنۍ وویشي
څوک چې پاتې شي ګیله کوي نو تر اخره هدا کوشش کړی دی د خیانت مخه ونیسو او نیولې مهم دی او که چېرته په سلو کې نیم فیصد کوم کس داسې راغلی وي چې هغه غیر مستحق وي خو چې هم نه وي تاله په راتلونکي کې موږ ټول په نظر کې نیولې دي چې څوک به نه پاتې کېږي د مرستو لړۍ الحمدلله تیزه روانه ده
د بشري مرستو له روانې لړۍ دا شکایتونه هم مخې ته راځي چې مرستې د بېوزلو کورنیو لپاره په کافي اندازه نه وي خو د نظر خاوندان د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کوي چې د بېروزګارۍ د مخنیوي لپاره دي د بیا رغونې او نورو برخو کې بنسټیز پروژې پلي کړي چې خلک له فقر او بیوزلۍ وژغورل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرو کې د سهار لس نیمې بجې شوې. لن خبرونه بیا دادی چې پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي چې په پنجاب کې د مې په څوارلسمه انتخابات نشي کولی. نوموړي د اپریل په شپاړسمه ناوخته په فیصل آباد کې خبریالانو ته ویلي چې په ټول هیواد کې به په یوه نیټه ټاکنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ جرګه د مې په څوارلسمه د پنجاب د انتخاباتو کولو امر کړی دی. بل خبر بیا داری چې په جنوبي وزیرستان د پولیو ناروغۍ ضد پنځه ورځنی مهم دوام لري. دا مهم د اپریل په څوارلسمه پیل شوی و چې تر سبا یعنی د اپریل تر اتلسمې به روان وي. په ضلع کې د صحت محکمې یو چارواکي ډاکټر هدایت الله مسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې مهم کې د دوی هدف شپېته زره نهه سوه پنځه پنځوس ماشومانو ته څاڅکي ورکول دي. او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې قبایلي ضلع د ځمکې لاندې له خښکړو ماینونو څخه په سمدستي توګه پاکې کړي. یادې ادارې دا خبره د اپریل په شپاړسمه په ټویټر په یو بیان کې کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن زیاته کړې چې په قبایلي ضلعو کې د ماین په چاودنو کې خلکو ته مرګ شو بلاوړي چې له وجې دوی سختې اندېښنې لري. ځایي خلکو د پښتون ژغورنې غورڅنګ غړو په وار وار د ماینونو پاکولو لپاره احتجاجونه کړي دي. حکومتي او پوځي چارواکو بیا ویلي دي چې د ماینونو پاکولو لپاره کار روان کړی دی. اوریدونکو اوس وخت شوی دی د اونیسه خپرونې د مشال مرکه. په نننۍ مرکه کې هنرمند امان الله ناصر میلمه دی. هغه د مشال ریډیو د ټوکو ټکالو خپرونې پام کوه قربه هم دی. له هغه سره د هغه د ژوند په اړه خبرې شوي دي. د خپرونې قربه ګل ایاز ته راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
د مشال راډیو درنو اودونکو په مشال مرکه کې ساسو کوربا ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې مونږ د پښتنو د سیمې وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی له خولې نه اورو. نو نن دا سره هم په دې خپرونه کې د پښتنو د سیمې یو وتلی شخصیت او هنرمند را سره میلمه دی. نوم یې دی امال الله ناصر. امال الله ناصر، تاسو په زمونږ مشال راډیو په خپرونه کې اوریدلې دی. هر اونۍ تاسو د هغې غږ اورئ، خو په خندا او ټقا کې د هغې خبرې اورئ. خو نن ورسره د هغوی د ژوند او د کار په اړه خبرې کوو. او دا هم تاسو ته وایم چې د هغوی د مشال راډیو لپاره او دا یو ډېر لوی اعزاز دی چې امال الله ناصر ته د پاکستان ولسمشر لخوا پرائیډ آف پرفارمنس یعنی د پاکستان لوی سیول جایزه ده دا ورکړل شوې ده. په هغې به هم ورسره خبرې کوو چې دا جایزه یې څنګه ترلاسه کړله. ناصر صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډېره مننه ګلایا صاحب، خایسته ګلایا صاحب، د ګل رنګ ګلایا صاحب، او د غره کم له ګل رنګ خایسته اوسېږي خو عمر دې د ګل مشه.
ډېر زیاته مننه مولانا ناصر صاحب. زمونږ اوریدونکي قدرمن اوریدونکي اکثر هر اونۍ تاسو اوري او په خندا او ټقه او تو تکای او دا ټول کریکټر جدي استاد واغ نه اوري. خو ستاسو ژوند نه ډېر کم خلک خبر دي چې ستاسو د هنري ژوند یو ډېر لوی تاریخ دی. او داغه تاریخ زه هم یو گوا یو یما یو شاهد مازم هم د ستاسو د هنري ژوند. خو زیاتره موږ اوریدونکو چې دغه خبر نه دي. نو کله اوریدونکو ته وایي چې تاسو کوم سیمه سره تعلق لري په خیبر د پښتونخوا کوم سیمه سره تعلق لري؟
زموږ خو یو ستاسو یو بوریوال کاکړ صاحب ملګری دي زموږ کنه. نو د دې سیمې نوم خو لورلای دی، خو پښتانه دا چې په مینه کې بورای ورته وایي کنه. نو زما پلار چې دی اول یعنی موږ کوچان خلګو، خو زما پلار په دغه سیمه کې خپل اول دکان جوړ کړی و. یعنی زموږ په دری ټاټوبې چې دی هغه دې ځای ته ویلی سي لورلای یا بورای. بیا موږ د دې ځای څخه وتلي یو مختلفه سفرونه تقریبا پنځوس کاله مخکې موږ بیا راغلي یو. په کوټه کې میشت شوي یو، او بس په کوټه کې دغه زموږ د والد صاحب د وفات وروسته بس بیا مزدوري دي، خواري دي، او دا ژوند دی روان دی. بس د تاسو د ژوند په اړه باندې خبره وکړه، نو زه به د دا ځای څه چې اوله مزدوري چې ما کړې وه هغه تقریبا د دیرلس څوارلس کالو په عمر کې، دا ټرکان به ما خالي کوله، ډېر دا درنې درنې پیټۍ به وې کنه، ځکه چې ما باندې داسې د وخت نه مخکې د کور ذمواري راغله، والد صاحب وفات شو زما والد صاحب، نو بیا کوچني ورونه وو او بس دغه رقم یو ژوند و او تعلیم چې دی هغه ما
څنګه مو سره وکړلې
څنګه
دیکھ پدی منځو بنا کې مزدکړه څنګه تر لاسه کړ
زدکړه بس دا شی وی چې زموږ والد صاحب چې الله تعالی دی وبخشي هغه د تعلیم ډیر شوقي وو کنه، نو هغه د تجارت په سلسله کې یو دوه واره هندستان ته تللې وو او دا هغه ځکه چې هغه راغی هغه د غوی د تعلیم څخه ډیر متاثر وو، چې هلته چې بچا سیګریټ هم خرڅول هغه به په انګریزي خبرې کولې، نو د ډیر شوق چې موږ تعلیم وکړو، بلکې یو واره خو دا هم هڅه وکړه چې موږ هندستان ته واستوي چې هلته په موږ باندې تعلیم موکی بار لغه قدرت داغه سره وفانه وکړ ژوند، نو بس بیا چې دی ماتر اف اس سی پوری خو تعلیم کړیو، لیکن داغه ورسته چې ما والد صاحب وفات شو نو بیا مجبورن هغه تعلیم پات شي او ما مزدوری ته مخ وکي او زما کوښنی ورونه چې په هغه باندې متعلم وکي، بس داغه رقم مزدوری او تعلیم څنګه پر څنګه سره چلیدل،
نو څنګه دی هنري ژوند تم څنګه پام کو تاسو مزدوریم کولا، نو دا پخوانه د وړکی والی نه شوکو چې د هنر مې میدان ته د ډګر سره علي
دا شي دی چې په دنیا کې دواره کم هنرمندان ګولای صاحب، یو هغه چې دا شي اتفاقاً راشي کنه، او یو هغه هنرمند چې هغه د کوچنیوالي څخه هنرمند پیدا شي، نو زما چې د کوم حد پورې په یادې لري زه تقریبا د درو څلورو کالو په عمر کې ماته دا معلومه و چې یعنی په دې خو زه نوم خبر نه په هغه زمانه کې ټلویزیون دا شي و، یعنی ماته دا معلومه و چې دا هنري چې کوم جراثیم و دا په هغه زمانه کې په ما کې ولو، او په شپږ کلنۍ کې په اووه کلنۍ کې زه په درېیم کلاس کې به ما سبق ویلو ما سټیج ډراما وکړه، او هغه وه هم په دې مردم شمارۍ باندې، نو په دا مردم شمارۍ باندې یو سړی او هغه د اتیا کالو بډای او لکه دا نن سبا چې ځینې پښتانه دي کنه چې موږ د ښځو نومان نه درښیو او موږ د کور تعداد نه درښیو او د دې څه فایده ده کنه، نو په دغه باندې موږ د خلکو د آګاهۍ دپاره د پوهنې دپاره ډرامه کړې وه، نو دا زما اوله ډرامه وه.
دا کوم څه خبره کوي تاسو؟
دا تقریبا نو بزه درته وایم چې دا د پنځه اویا خبره به ځکه چې پیدایش پنځه شپېته دی کنه، نو دا به د پنځه اویا د څلور اویا د دغه سن خبره وي.
نو هغې نه پس ته بیا ستاسو لکه څنګه تاسو ویلې چې تاسو کې دا جراثیم وو لکه د هنري جراثیم یادومه دا دا وو، نو دا بیا څنګه خپل مسلک کې څنګه بدل څنګه
بیا دا شي موږ به پټ پټ بزه سینما ته تلم کنه، چې کله به مطلب موقع ملاو شو دا چې د څوارلس کالو پنځلس کالو په عمر کې په هغه زمانه کې سینماګانې وې کنه، نو بس دغه سینما ته به ولاړم او زما سره چې به څه پیسې وې ما به دا فلمي پوسټران نه دي د اداکارانو د دغو پوسټران به ما رانیولو، او دغه د جمعرات د جمعې په شپه باندې د زیارت په ورځ به په دا نوي فلمان چې به په سینماګانو کې ولګېدلو دا پښتو فلمان په خاص ډول باندې، نو د دغه د تصویران به ما د اخبارونو ته کټ کول او بیا به ما په خپل یو کاپۍ کې په هغه کې به مې پسریش باندې لګول، نو کله چې به زما بابا خبر شو هغه بیا د دې شانو ډېر خلاف و، نو هغه بیا از موږ کاپیانې به را وسوځلې یا پوسټران به را وسوځلو، نو داسې بس دغه رقم د هغه وخت څخه بس بیا چې یو وخت راغلو دغه چې ما مزدوري کوله په دې وخت کې یو فلم دلته جوړېدلو د شک په نامه باندې بدر منیر صاحب و آصف خان صاحب و دا راغلي و دلته، نو هغه ته زه ورغلم، بیا په دې نولس سوه اووه اتیا کې سویل جعفر صاحب دی خټک دی، نو دی دلته په ریډیو پاکستان کې پروډوسر و بیا پروګرامز مینیجر و، بیا د ده کمرې ته زه ورغلم نو د زما اډیشن وکړلو، بیا دا د اووه اتیا خبره ده، او د دې نه مخکې په څلور اتیا و په درو اتیا کې دلته په کوټه کې آرټس کونسل و، په هغه آرټس کونسل کې به سټیج ډرامې کېدلې، نو هغه سټیج ډرامو کې الحمدلله چې بس اول سټیج ډرامې ته زه ورغلم دوی زما کار خوښ کړو، دغه رقم ریډیو ته چې زه راغلم بیا په یو نیوي کې په نولس سوه یو نیوي کې پاکستان ټلویزیون ته زه ورغلم، هلته مې ډرامه وکړه هغه زموږ خلکو خوښه کړه، نو دا رقم دا سفر روان دی.
هغه ډرامه په پښتو کې وه او کنه هغه په اردو کې وه چې کله تاسو د پی ټی
نه پاره کړو؟ کوم سټیج ډرامې وې هغه په پښتو کې په اردو کې وه، او دا چې د نولس سوه اووه اتیا د ریډیو پروګرامو د دې نوم امیل امیل کې افضل شوق صاحب د پښتو یو ډېر ډیر ښه رائټر او نسیم اچکزی صاحب او زه خو نو داسې جاهل غوندي وم، هغوی خو ماشاءالله دواړه پروفیسرانو، نو د هغوی په مابین کې بیا د سویل جعفر صاحب په رهنمایي کې بس دغه چې کوم لوستي خلک وو د دغو سره به ناسته ولاړه کېدل، نو بیا مې داسې څه لیکل وکړه، نو لیکل چې مې وکړه هغه هم خلکو ډېر زیات خوښ کړه. نو بیا دا رقم په ریډیو کې لیکل، ډرامې، بیا په ټي وي کې ډرامې، بیا الحمدلله په 2015 سلرم کې بیا ما یو اردو دا پښتو ډرامه مې ولیکل په 1990 کې، دا غالباً ما ولیکل ارمانونه په نامه، نو هغه هم خلکو ډېره خوښه کړه. بیا ما هغه ارمانونه په اردو کې د نیټ دپاره، په هغه زمانه کې دا پرایویټ چینلان راغله که نه، نو د هغه دپاره مې په اردو کې وکړه، هغه هم خلکو خوښه کړه. نو بس بیا دا رقم الحمدلله دا وخت ما 28 سیریله د اردو کړي دي او لس سیریل مې د پښتو لیکلي دي، او دغه رقم دا د مشال ریډیو چې کومې دی تم ته ډرامه ویلی سي پام کوه چې دی که نه، دا په زرهاو دغه رقم په مختلفو ټلویژنانو کې ما په زرهاو پروګرامونه سټیج او بیا سندری ما ویلی وی، سندری هم زه په دا پام کوه کې استعمالوم.
بالکل تاسو په دغه کې وی په دې بالکل
پام کوه کې یو، نو دا یو نوی شی دا، او د دې په کې زه دا اضافه وکړم چې د نغمې صاحبه سره چې زموږ د پښتو ډېره وتلی نوم دی او ډېره لو سندرغاړې ده، نو د هغې سره چې په ړومبي ځل باندې ما د یو ډرامې پیشکش ورته وکړو چې ته زموږ سره په ډرامه کې کار وکړه، نو دې ما ته ویل ته څوک یې؟ ما ویل زه امانالله ناصر یم. وایي زه خو ستا ډېره فین یم، زه ستا دا کیسټي اورم که نه، دا چې کوم کامیډي سندرې او مزاحیه سکیټس و، دا هم خلکو بیخي بې حده خوښول. نو بیا دا رقم بس سنجیدګي هم ورسره وه او دا کامیډي هم ورسره وه.
مزا د لارې ستاسو یو ډېر ښه پیغام هم وي هغه ټول آډینس ته، هغه ټول خلکو.
زه خو دا وایم ګلایا صاحب، دا د خلکو وخت ډېر قیمتي که نه، باید چې موږ دغه د قیمتي وخت د چا د ورضایا نه کړو که نه، نو که موږ مزا هم کوو باید چې په مزا کې هم یو مقصد وي. او کامیډي تاسو ته معلومه ده دوه قسمه کامیډي ده، یو هغه دی چې بې مقصده خپل اکشن کوه او مخ کښته او پورته کوه او سترګې کږې او دا کوه که نه، باډي لینګویج باندې خلک خندوه. یو دا رقم کامیډي چې په هغه کې باید چې مقصد هم وي. نو ما د شروع نه چې کومه کامیډي د پاغه کې یا خو سیاسي نیمګړتیاوي دي زموږ، یا معاشرتي یا قبایلي چې کومې نیمګړتیاوي دي، او زما ګرد عمر دا کوشش وي دا هڅې وي زما چې زه یو نوې خبره باندې یو پروګرام وکړم که نه.
بالکل بالکل. د مشال اډیو قدرمندونکو په مشال مرکه کې را سره د پښتنو د سیمې وتلې هنرمند امال نصر صاحب مېلمه دی، هغه سره خبره ترې جاري ساتو. خو اوس یو وړ شان د مالو
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شی
د دمیر استو حمل نصر صاحب سره خبر ته ادامه ورکو. نصر صاحب د دمیر مخ کی تاسې د مزه خبره کوله، اغه ته خو رازو چې د پخوانی مزه کې سمره او وسنی مزاح کې څه فرق راغلی دی، څنګه ګوري تاسو؟ او بل بیا د ډرامو هغه هم دی د ژوند هغه خاطرې چې تاسو نه هیریږي او تاسو وایي چې را د ژوند هغه ځینې پیښې چې ستاسو د ژوند هغه اکثر هغه ټول ډګرې بدل کړ، داسې خاطرې چې یاره هغه تاسو لپاره یو مشله را جوړه شوې ده. او تاسو اکثر په خپل خبرو کې هم خپل یاران دوستانو ته ملګرو ته مینوالو ته هغې ذکر هم کوئ، که هغه هم راسه شریک کوئ.
نو دا زما خو که زه درته ووایم چې ګلایا صاحب، که تاسو یو ډرامه سیریل زما په ژوند باندې جوړ کړي، دا زه هسې مطلب مبالغه نه ده، دا زه په حقیقت کې درته وایم. ماته ډېر خلک دا وایي ته خپله دا د ژوند چې کوم ستا خاطرې دي دا ټوله یو کتابي شکل ورکړه. څوک راته وایي چې نه دا ته راواخله په یو پروګرام کې، مطلب دا بیان که خلکو ته، څوک وایي ډاکومنټري جوړه که، څوک وایي ډراماټایز یې که، او یو ډرامه سیریل په دې باندې جوړ که. نو زما خو دا ژوند چې دی د هر چا به خپل ژوند دی، او الحمدلله په نړۍ کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي، او ډېر لوی لوی خلک اوس هم شته چې د هغوی ژوند چې دی هغه د خاطرو نه ډک دی. نو ځکه داسې مطلب دا ووایم چې اوس یو سړی دی هغه په ګرد ژوند اردو یو ټکی هم نه دی ویلی که نه یعنی ما د اردو سبق نه دی ویلی او د اردو د سبق برسیر ز اتیش د اردو سیریل ز ولیکم بیا چې ما کم تاسو ته ویلی چې مطلب ما بټرکان خالی کول دا ټرکان براتل لاس سایکل به په یو پیټی کې وو او دا پیټی یعنی به ما را کوزولې کنه د دې ماحول څخه بیا الحمدلله ما زه وخت روانم د پښتو یو ډیر مشهور سندرغاړی په هغه زمانه کې به د کیسټو زمانه وې کنه نو دا د کیسټو په دکان کې به داغه आवाज راغلو او دې روانو نو ما ول کش کی یاره یو وخت داسې زم رواني موزما आवाज په دکان کې په یو ټیپ ریکارډر کې لګیدلې کنه نو الله تعالی غ ټول ارمانونه زما را پوره کړو کنه
او دې یو سیریل یا د ډرامې نوم څه وو ارمانونه اغه هم ته
ارمانونه دا زما ډومبای ارما سیریل وکنه چې ما ولیکل وکنه او په هغه کې مطلب ډیر یو اصلاحی چې یو الک دی هغه ډیر زبردست فوټبالر دی لیکن هغه ته موقع نه ورکول کیږي کنه یا هغه موږ کنورټ کړو په انډس ویژن یو پرایویټ چینل راغلو دا هغه د پاره ما په اردو کې ولیکل دا هغه نوم وار دښو په هغه کې خونو بلا غټو اداکارانو عبدلی صاحب د پاکستان ډیر لوی اداکار دی هغه په هغه کې کار وکړلو بس بیا زما او د عبدلی د دغه ځای نه سره انډرستانډینګ شو بیا عبدلی زما پنځه سیریاله چې ما په اردو کې ولیکلو هغه د ډایرکټ کړو کنه نو دغه رقم بیا د پاکستان یعنی فردوس جمال صاحب چې دی د پښتو او د اردو په حواله باندې ډیر لوی نوم دی کنه یو اکیډمي ده نو هغه زما په درو سیریلو کې کار وکړلو او په دوو کې هغه نېشنل ایوارډونه واخستلو نو هغه بل ورځ په پی ان سی لاهور کې یو میټینګ وو نو زه هم ورغښتم د کوټینا نو هلته دی ناستو او د غټو اداکارانو کې وویل چې یا دا مان الله صاحب دی او د دوه سیریل کې ما کار کړی دی ما دوه نېشنل ایوارډ اخیستی او هغه د سیریل کنه نو دا یو ما یو سیریل لیکلی وو په هغه کې د یو بډا کردار کړی وو دا هغه نوم سیسکیا سیسکیا یې مستقلی کنه په پښتو کې نو دا چې کوم د ډرامه کړی وو دا ما په افغان مهاجر کیمپ باندې چې افغانان راغلي دي او په مهاجر کیمپ کې دي او ماریا واسطیز موږ یو ډیره د اردو وتلې اداکاره ده نو هغه راځي بیا د دوی خاطرې نوټې یو کتاب لیکي د دوی نه تپوسونه کوي نو په هغه کې فردوس جمال صاحب چې دا ډرامه موږ جوړ کړه نو بیا اشفاق احمد صاحب او بانو قدسیه صاحب دا قتل کنه د دوی په کور کې موږ هغه کیسټ وړي واله نو اشفاق صاحب د فردوس جمال ته ویل وای فردوس ایک عرصے کے بعد آپ پھر فردوس جمال لگ رہے ہو نا
واہ او حالانکہ اشفاق صاحب کو یو لوی نوم دے پا
یو نوی آغا مطلب دو اردو اردو ڈرامو پا والا خو آغا دیر لوی نوم دی کنا بسیکلی خدای پختون خو کار مطلب پلاور کی سیٹلو آوالا تی کار کولو کنا
بلکل ہو ہو
دی خو نو مومندو کنا دا اشفاق صاحب پا قوم بانی خدا و چې د ډیره وخت حالته آباد شو غالبا د انډیا څخه راغلی بیا په لاهور کې آباد شو نو دا رقم ډیر کوي خان چې دی خدای دی وبخي په دا حال کې اوس وفات شو کنه د پاکستان بیخي په لیجنډ لوی اداکارانو کې دا غوی نوم نو هغه یو ډرامه زما کوله اردو ډرامه و دا غ نوم وعده نبهانه په هغه کې د یو ریټایرډ آی جی رولو نو د یو سین کولو بزور ولاړ شو ما ویل سر دا سین دا رقم کې تاسو نه وکئ دا رقم یې وکئ نو بخی نو یو ګړی پس دا د ډرامې چې کومه هیروین وه هغې ته ما ډایرکشن ورکولو نو دای چې راغلی هغې ته ویل وای وای د دنه زده کړه وکړه دا ډیر ښه ټیچر دی که نه نو دا ځینې خبرې داسې چې په ژوند کې د سړي بیا په یاد کې او په خپل هغه ډایري کې ولیکي چې دا د اعزاز خبرې چې کوي خان ستا تعریف وکړي یا اشفاق احمد صاحب ستا د لیک او د تحریر هغه وکړي تعریف وکړي ستاینه یې وکړي نو دا ډېر لو د فخر خبرې که نه دغه رقم په پاکستان کې چې د اردو څومره لوی اداکاران دي چې تاسو یې نامه راخلئ زه به دا درته وایم چې دې زما په ډرامه سیریل کار کړی
دی فلمونو ته چرته لیکلا یا دغه خوم کړی نه دا کنه
دا شي دی چې فلمونو ته زه واری تلم کنه نو په هغه کې ماته د څلورو فلمانو افرم شو او د پښتو فلمونو کنه په زمانه کې زه تللم ایور نیو سټوډیو او دا بلا سټوډیو غانی وي تقریبا په لاهور کې کنه اوس خو نشته کنه نو زه الته تللی یم الته دوی ماته د چلور فلمانو خو الته د فلمانو چې کم ماحول ګلایا صاحب کنه تاسو شاید الته نه استور غلی کنه هغه بیخي مطلب زپ هغه کی میچ اټ میچینګ نو نو فلمان دغه رقم باندې د کړي په داتیر ورځو کې زموږ د پښتو یو ډیر ښه موسیقار دی علي حیدر کنه نو هغه زما سره رابطه کړې وه چې موږ به یو فلم جوړ کړو او بیا هغه په فلم باندې خبره مو شوه بیا یو وارې زه افغانستان ته تللی وم د کرزي صاحب په زمانه کې کنه نو په هغه زمانه کې ما ویل چې زه په باچا خان باندې یو فلم جوړ کړم نو په دغه سلسله کې بیا یو زوما او یو زموږ ملګری و خدای رحیم هغه مخکیم دلته په کوټه کې یو فلم دوی جوړ کړی و انتقام کې هغه یوازنی فلم دی بیا بل نه دی جوړ شوی نو هغه را سره و بیا مونږ ولاړو اجمل خټک صاحب سره مو ملاقات وکړو چې مونږ دا فلم جوړول غواړو بیا غلام احمد بلور صاحب سره مو ملاقات وکړو بیا د اجمل صاحب سره ما ویل چې بابا بله د دې فلم په سلسله کې چې موږ په باچا خان باندې فلم جوړول غواړو دا هغه ما ډېره ښه سټوري لیکلې وه چې په باچا خان کې چې د باچا خان به بابا چې کوم مزار دی په جلال آباد کې هغه ته یو پلار راځي او یو بچی ورسره وي هغه پلار یې دعا کوي یا بچی ورته وایي چې دا د چا قبر دی نو بیا په فلش بیک یعنی دوی دا مطلب هغه سټارټ شي کهاني که نه نو بیا د اجمل صاحب سره ملاقات وشو بیا ما ویل چې د ولی خان بابا سره ملاقات وکړم نو هغوی بیا راته وویل چې نه که ته په د ولی خان بابا په پلار په باچا خان بابا باندې ته فلم جوړول غواړې نو بیا د هغه سره د ملاقات ضرورت نشته بیا بلور صاحب ما ته یو خبره وکړه هغه ویل وایي د باچا خان بابا دا رقم سټوري ده که ته هغه په صحیح معنا باندې جوړ کړې نو هغه خو ریلیز کېدی نشي دلته که نه او که ته په هغه کې ملاوت وکړې نو هغه باندې بیا مونږ خوابده وو که نه نو دا رقم بس هغه سټوري بیا سره پاتې شوه نو ما دا
رقمپلان کې شته
بالکل با هغه کې وخت راشي انشاءالله بیا زه چې تللی وم افغانستان ته د حامد کرزي صاحب په دور کې د هغه یو ورور دی قیوم کرزي صاحب د هغه سره ما دا خبره ډسکس کړې وه چې مونږ ځینې کارونه باید چې دلته د افغانستان د ټلویزیون د لارې وکړای شو که نه په هغه کې زما دام پلان و چې دغه زموږ چې فوک داستانونه دي ولسي داستانونه چې دي که نه باید چې موږ په دغه باندې کار وکړو نو دا زما ډېر لوی ارمان دی چې دغه شیان چې دي دا فوک داستانونه شو دغه زموږ چې کوم کرکټران دي په غني خان بابا باندې یو زبردست یعنی دغه په سټوري کې ته ګوره
یو زړه کې مو ارمان دی چې را دی په دې باندې
ارمان دی چې په دا باندې مطلب ډراما وکم یا زه فلم باندې جوړ کړم کنه په دې کې دا چې bale bale bale
امال ناصر صاحب خبرې تیرې وجاري ساتو خو اوس یو ولشن د مالو او د دمې رسو بیا خبرې کوو
دا مشال ریډیو دا
د دمیرسو د پښتنو د سیمې وتلي هنرمند امال ناصر صاحب سره خبرې کوو چې په دې رسو کې د پاکستان ولسمشر لخوا پرایډ اف پرفارمنس اوس نه کارکردګي جایزه ګټلې ده لوی سیول یعنی ولسی جایزه ده چې دا ترلاسه کړې ده دا جایزه چې کله تاسو ناصر صاحب ترلاسه کړل نو څنګه محسوسولو تاسو چې راز سره ته ملاو شو زما چې کم کار او کز ما چې کم کارونه وکړل ما چې کم سو وکړل دا هغې په سیله کې څه نه څه مطمئن شوی و که نه
ګوره ګلایه صاحب دا فنکار چې هنرمند چې که نه د ده خو چې ستاینه وشي ظاهره خبره ده دی خو یا د چکچکو چې خلک چکچکي باندې وکړي یا خلک وا وا ورته ووایي که نه یا ده ته یو دا رقم جایزه ورکړل شي په دې کې خو څوک انکار نه شي کولی چې زه نه یم خوشحاله سوی او بیا دا د پاکستان د هنر په ډګر کې تر ټولو لو جایزه ده تر دې لویه جایزه نشته دویمه خبره دا ده چې زه دا وایم ما په هر سټیج باندې دا خبره کړې ده چې په دنیا کې چې دا رقم جایزې دي ګلایه صاحب هغه داسې مسلسله په تسلسل کې یو درناوی لري عزت لري که نه مثال په ډول کې یو چا ته پرایډ اف پرفارمنس ورکول شي نو د هغه سره بیا یو سرټیفیکټ وي چې ستا د جهاز کرایه به نیمی وي او ته به په دغه ملکو کې که دا دغه دغه هوټلو ته ولاړې هلته به ستا مطلب انټری فری او بیا هغه ته یو وظیفه مقرره کړل سي. نو هغه بیا داسې مشي تر مرګ پورې چې ماته یو جایزه راکول سوه. زموږ دلته چې دی بدقسمتي دا ده چې نن دا جایزه تا ته درکول سه 15 ورځې د خلکو هم یېري بیا ستا هم یېري د حکومت هم بیا ته یېري که نه. نو دا جایزه د خوشحالۍ خبره داسې وه چې دا 15 کاله مخکې د لومړي ځل دپاره د پرایډ د پرفارمنس دپاره زما نوم تلی و د ریډیو پاکستان نه. بیا دا تقریبا هر کال دا زما نامه جي د ټلویژن د خوا څه یا د کلچر ډیپارټمنټ د خوا څه د مختلفو ځایو څخه ځي. نو بهرحال تاسو ته معلومه ده چې دلته کله کله ګډبډ کېږي. نو هغه جایزه لږ سره وځنډېدل خو دا واري چې و هغه زموږ د کلچر یو سیکرټري صاحب و اریپال صاحب اصغر اریپال صاحب هغه ویل وایي دا واري زموږ سره چوایس نه و چې ستا نوم ریجیکټ کړو. د هغه وجه دا وه چې د انفارمیشن منسټري څخه هم ستا نوم راغلی و سلیکټ شوی و د پي ټي وي نه هم ستا نوم راغلی و او د کلچر ډیپارټمنټ هم ستا نوم استولی و. نو وایي بس بیا مجبور هم موږ تا ته دا جایزه درکړو.
هو دا خبره صحیح ده چې په دومره حالاتو کې لکه د چارواکو ویل چې موږ سره بل لاره نه وه اوس
بالکل د درو
نه ستاسو کار او هغه خو نه پټېږي. ګوره وایي لمر خو په ګوته یا په هغه باندې پټېږي نه کنه.
موږ چې په کمه علاقه کې اوسېږو که نه هلته لمر پټېږي سر په یوه ګوته هم پټېږي په نیمه ګوته هم پټېږي.
هغه بیا بله موضوع ده هغه بیا بله بل اړخ ته ځي. خو دا پروګرام ستاسو هغه کې دی درناوي کې دی چې تاسو پښتو
دغه زما دپاره ته یقین وکړه زما دپاره دغه د ایوارډ خبره ده چې په کومه ورځ باندې ما دا شی په فیسبوک باندې ورکړلو که نه. نو د لاندې د لوی لوی خلکو کمنټس چې و که نه د ریډیو سره ستاسو بوریوال صاحب و رازق فهین صاحب زموږ یو شاعر دی هارون باچا صاحب که نه او دغه رقم زموږ نصیر کاکړ صاحب دی دغه د دغو خلکو لاندې دا لیکلي وو چې یاره ته د دې ایوارډ نه ډېر اوچت یې او دا ایوارډ فلانه فلانه. اصل کې ایوارډونه دغه ایوارډونه دغه دي چې نن ګلایا صاحب دا محسوس کړه په پاکستان کې په لکاو کسان په کروڑاو ټیلنټډ پښتون ډېر ټیلنټډ قوم دی که نه او ګلایا صاحب زه دلته کېنولی یم اصل کې ایوارډونه دغه دي.
ډېره مننه امل نصر صاحب د پروګرام د پای شېبې هم دي او لږ شانې که موږ په دې هنری ژوند سره سره تاسو هغه پړاوونه کتلي دي د پاکستان او بیا په ځانګړې توګه د پښتو په میدان کې څنګه ګوري د پخوا پرتله اوس تغییر راغلی دی او کنه؟ پخوا موږ کتل چې په پی ټي وی به وه یا ریډیو پاکستان به وو نو ډېر کم به د پښتو طرف ته یو غو خو اوس حالات ستاسو په نظر باندې بدل شوي دي؟
دوه د دې دوه اړخه دي ګلایا صاحب. یو خو چې موږ به کله په ریډیو کې کار کولو یا په ټي وي کې به موږ کار کولو زموږ به دا هڅه وایه چې موږ سوچه پښتو ووایو خالصه پښتو ووایو. مګر نن چې دی که نه چې کم الکوان دي ګوره په دا هغه باندې چې ته راواخلې په دې سوشل میډیا باندې ولې د هر چا سره موبایل دی د هر چا سره خپل چینل دی د ټي وي او د ریډیو مطلب هغوی خپل هنرونه ښکاره کوي او ډېر ټیلنټډ بلا کسان چې دي ګوره دا پښتون چې دی ګلایا صاحب د دې څه دا دنیا ولې بیریږي دا چې دی دا یو ډېر د دې ریښې دي د فن سره د هنر سره په مځکه کې که نه د دې ډېرې دا ما یو پروګرام کولو پښتانه په بالیوډ کې دا د ټي وي پروګرام و او په دې کې به ما دا ویلې چې دا بالیوډ چې دی د انډین فلم انډسټري د دې نه که ته پښتون یوې خواته کې که نه څه چې پکې پاتې کېږي یعنی که توس دا انډین فلم انډستری راواخلې د هغه څه د راج کپور فیملي وباسې که نه د هغه څه شاهرخ خان وباسې فیروز خان وباسې دلیپ کمار صاحب وباسې امجد خان وباسې سلمان خان وباسې قادر خان وباسې که نه او دا خانان که ځینې وباسې یعنی ای ون د ډانس په میدان کې هم فرح خان او سورج خان او څه شي او بیا د کمپیرینګ په هغه کې که نه ساجد خان دا ډېر وتلي نومونه دي. نو دا پښتون چې دی پښتون دی چې ته لاره ورکې یعنی هغه ډېر تر لرې ځایه پورې تللی شي اوس دا انډیا کې ده که نه په انډیا کې دا چې کوم اداکاران دي
د پاکستان اوس حالات څنګه دي ستاسو په هغه معنی
اوس خو ګوره زه تاسو ته خبره وکړم حالات خو نه دي بهتر که زه تاسو ته دا ووایم چې حالات بهتر دي نو دا خو دروغ دي کنه. حالات په هغه وخت کې بهتر کېدی شي چې ښه په هغه باندې په کلاو زړه باندې ګلپانه راشي، نغمه راشي، ارون باچا صاحب راشي او هغه په سټیج باندې میوزیک ووایي کنه. دغه رقم امان الله لاړ شي په تھیټر باندې ودرېږي، په کلی کلی کې لاړ شي او خپل د تھیټر ډرامه وکړي کنه. امان الله لاړ شي خپل سندری ووایي، امان الله لاړ شي مطلب چې څه زړه وغواړي. نو حالات خو هغه رقم نه دي سر، دا خو تاسو ته معلومه ده، زه به دروغ ووایم چې دا رقم دي کنه. خو بیا هم موږ به د خدای شکر باسو چې دا پام کوه پروګرام کوو او په دې موږ ته څوک غږ نه کوي، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. خو زه یو خبره درته وکړم چې د هنر لاره هیڅوک نشي تړلی کنه.
ناصر صاحب دا پروګرام بیخي راسره یو منټ دی، ځوانانو ته نوي کول ته موږ ته ټولو ته څه پیغام ورکول غواړي؟
زه دا پیغام ورکول غواړم سر چې دا موږ چې کم کار کوو یقین وکړه دا د جنتیانو کار دی. ٹھیک شو، که دغه میدان موږ په صحیح او مثبته طریقه باندې د قوم د ګټو دپاره استعمال کو او ضایع نه کو دا وخت، او ډیر په سوچ سمج باندې یو شی ولیکو او پرفارم کو، دا جنتی میدان دی او دا یو ډیر پاورفل میدان دی، باید چې ټول ځوانان دې فیلډ ته راشي.
ناصر صاحب ډیره زیاته مننه چې د مشال اړیو په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله، د خپل د ژوند د کار او د خپل مراسه شریک کړي. د مشال اړیو قدرمنونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمې وتلي هنرمند امال ناصر خبرې واورېدې چې په دې رستو کې د پاکستان حکومت لخوا لوی سیول جایزه د پرایډ آف پرفارمنس ورکړل شوې وه. دا خبر تاسو واورېدې، په همدې سره د مشال مرکه پروګرام په همدې ځای رانغاړو. خپل کوربه ګل اجازه ورکوي، په لوی علامه سپارم.